افغانی شرکتونو ته.
بله بسیار زیاد تشکر. ننگیاله قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و فرید پیکار رئیس اتحادیه شرکت‌های هوایی افغانستان که در این ساعت از برنامه زیر آسمان کبود با ما بودیم، به سوالای ما و شنوندای رادیو آزادی پاسخ گفتین. شنوندای عزیز، برنامه زیر آسمان کبود ادامه داره و در ساعت بعد درباره استفاده از پول افغانی و ارزش آن در بازارهای افغانستان صحبت میکنیم.
اول اوریدونکو څخه هم پښتو چې ولیدوی د افغانۍ په ځای خصوصا په سرحدي ولایتونو کې له بهرنیو پیسو څخه په راکړه ورکړه کې استفاده کوي. خو اوس د خبرونو ورده نجیبه زمان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د هرات چارواکو هغه د وطن چې په دې شهر کې د یو سوداګر د زوی په اختطاف وژنه کې لاس درلود نن په دار وځړول سو. د کندهار چارواکو په کندهار شهر کې پرونی چاودنی د پاکستان په کوټه شهر کې طرحه سوي وي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمی او فرهنګي سازمان او می رئیس نن په کابل کې د افغانستان د پوهنې د بهیر د دې سازمان د ملاتړ ډاټ ورکر. بشپړ خبرونه واوري. د هرات چارواکي وايي هغه د وطن چې په دې شهر کې د یو سوداګر د زوی په اختطاف وژنه کې لاس درلود نن په دار وځړول سول. د جمهور ریاست د چارو اداره وايي چې د دوه کسانو د اعدام حکم تیر ورځ جمهور رئیس حامد کرزي لاسلیک کړی وو. له هرات ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال د دغه هلک د پلار له قوله وايي چې نن چې دغه دوه تنه د هرات په زندان کې په دار وځړول سوي دي. د راپورونو له مخې د دوه تنو د هجری شمسی کال پروستی که په هرات ولایت کې د یو سوداګر دوی علی سینا له تښتولو وروسته وژلی وو. د دې پیښې پر ضد په هرات کې سوداګرو او عامو خلکو مظاهره کړې وې. د کندهار چارواکي وايي په کندهار شهر کې پرونی چاودنی د پاکستان په کوټه شهر کې طرحه سوي وي. د کندهار سرپرست والی عبدالقیوم پتیال نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه حمله وسلوالو طالبانو کړې چې د پاکستان په کوټه شهر کې پلان سوي و. د کندهار شهر په عینومینه کې پرون دوه غبرګي چاودنی وسوې چې نه تنه پکښې وجه سول او څلور شپېته نور ټپیان سول. جمهور رئیس حامد کرزي دغه چاودنه په کلکه غندلې ده. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان عمومي رئیس نن په کابل کې د افغانستان د پوهنې بهیره د دې سازمان د ملاتړ ډاډ ورکړ. ایرینا بوکووا چې کابل ته په رسمي سفر راغلې نن خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې رامنځته سوي پرمختګونه به پر شا ولاړ نه سي. میرمن بوکووا تمه وکړه چې تر 2015 میلادي کال پورې به په افغانستان کې 3 میلیونه هغه ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي د تعلیم له حق برخمنسی. او ورستی خبر ده چې نړیوال بانک 55 میلیون ډالر د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړه. د معرف وزارت د مسلکي او تخنیکی زده کړو مرستیال آصف ننګ نن په کابل کې خبر اعلان تویل چې دا پیسې به د ظرفیتونو په لوړولو ولګیږي.
کمکی که ما از جامعه جهانی به دست آوردیم یا هزینه یابی که صورت گرفته در توی 3 سال، این فقط و فقط برای تعلیمات تخنیکی و مسلکی است.
شاغلی ننگ ویل اوس محل 95,000 زده کوونکي په تخنیکی او مسلکی زده کړو بوخت دي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه.
په عراق کې څو بریدونو چې ظاهراً هدف سنی مسلمانان و تر 15 اویا زیات کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د روانې میاشت په دې هیواد کې یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده چې د فرقوي جګړو بیره یې زیاته کړې ده. د بغداد په شمال ښار باقوبه کې دوه بمي چاودنو د سنیانو له یوه جماعت نه بهر یو 40 کسان ووژل او تر 15 زیات نور ټپیان کړل. دغه ورځ د بغداد په سنی میاشت سیمه امیریه کې بیا یوه بلې چاودنې شاوخوا 40 کسان ووژل. ورسره له فلوجه او میدان څخه هم د خونړیو بریدونو او تلفاتو راپورونه ورکړل سوي دي. سنی وسلوال د شیعهګانو پر رهبری حکومت په تبعیض تورنوي. په عراق کې پروسه یو نوې کې فرقوي تاوتریخوالی په شدت سره زیات شوی دی. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي روسیا وغندله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کښتیو ضد توغندي ورکړې دي. د ویلي دغه وسلې به د سوریې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د مسکو د په اصطلاح د خوشنۍ وړ پریکړې باندې انتقاد وکړ او ویل دا به د سوریې رژیم نور هم سپینسترګ کړي او د سوریې د خلکو مصیبت به پسې وغځوي. دیمسی دغه څرګندونې یوه خبري کانفرنس ته وکړې.
It pushes the standoff distance a little more, increases risk, but not impossible to overcome. What I really
worry about is the کړکیچ بن بس فاصله او خطر نور هم زیاتوي چې وربندې لاس بری کېدل ناممکن ندي. زه چې له سیبیر لرم د دې چې اسد شای فکر کوي د دې سیستم په ترلاسه کولو سره به په یو ډول خوندوي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې روسیې په وروستیو کې د سوریې حکومت ته د کښتیو ضد کروز توغندي ورکړي چې په پرمختللي رادار سیستم سنبال دي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له روسیې وغوښتل چې د سوریې حکومت ته د پوځي مرستې پر برابرولو له سره غور وکړي. ویې ویل امریکا او روسیا دواړه په منځني ختیځ کې د سیمه ییزې جګړې په مخنیوي کې ګټې لري. بلخوا د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي یوازې ملګري ملتونه په دې اړه فیصله کولی سي چې پر سوریې د الوتکو پروازونه منع کړي کنه. اردوغان پرون په بروکنګ انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې یوه ورځ وروسته دا خبره وکړه. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له فلسطینی ډلو فتحه او مصر له روغې جوړې پرته هم د سولې موافقې ته رسیدل ممکن دي. اردوغان دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پولیسو تر دې څو ساعته مخکې د یو کس د نیولو خبر ورکړ چې په دوو موټر بم چاودنو کې د لاس درلودلو شک ورباندې کیږي. د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې په یو ښارګوټي کې په هغو چاودنو کې 50 کسان وژل شوي وو. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا له خپل ختی ساحل څخه درې لندواټنه توغندي ورويشتلې دي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویان کیم مینګ سیونګ پرون په سیول کې وویل پینګ یانګ د جاپان په سمندر کې دوه توغندي نن سهار او دریم مبشین مهال ویشتلې دي. شمالی کوریا دوه ځلې لندواټنه توغندي نن سهار او دریم مبشین مهال له خپل ختی ساحل څخه شمال ختیځ لوري ته ویشتلې دي. داسې ښکاري چې دا لندواټنه توغندي وي، نه د موسودان په څیر منځني یا هم اوږده واټنه توغندي. شمالی کوریا وروستۍ راکټي ازموینې په مارچ میاشت کې هغه وخت کړې وې چې دوه لندواټنه توغندي په امتحاني ډول وتوغول. د روان کال په لومړیو کې وروسته له هغې چې امریکا او جنوبي کوریا کلنی پوځي تمرینات وکړل، شمالی کوریا پر سیول او واشنگتن د اټومي حملو ګواښ وکړ. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو قانون توشیح کړ چې لمخې د دوه همجنسانو ترمنځ واده قانوني بڼه غوره کوي. د دې قانون لمخې دوه واده سوي همجنسان کولی سي چې ماشومان هم په فرزندۍ واخلي. له دې سره فرانسا په اروپا کې اتم او په نړۍ کې 14 هېواد دی چې د همجنسانو واده ته لاره وروي. پر دې لایحې د شیاړخو لخوا پراخ اعتراضونه هم وسول او له قانوني چیلنجونو سره هم دغه لایحه مخامخ وه. او اوس هم د هوا حالات
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز شما را به ساعت دوم از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم و در این ساعت در ارتباط به ارزش پول افغانی و اعتبار این پول در بازارهای افغانستان صحبت میکنیم. قسمی که در جریان هستیم در تعداد از شهرهای بزرگ سرحدی افغانستان با ایران و پاکستان از پولهای این کشورها استفاده میشه که این میتونه به اقتصاد افغانستان صدمه بزنه. در همین موضوع بحث میکنیم و از محترم آذرخ شافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و احمد ضیا کارشناس مسائل اقتصادی دعوت کردیم که در این بحث ما اشتراک کنن. البته به شکل مکرر با بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک هم تماس گرفتیم تا یکی از مقامات اونا هم در این بحث با ما باشن و در این مورد به سوالای شما شنونده ها پاسخ بگوین، اما متاسفانه که موفق نشدیم. مقامات
موفق بانک مرکزی نشو بلکه دم باید وای چی دوی حاضر نشولدیم. افغانستان بانک له چارواکو سره خبری وکړي خو دوی حاضر نه ول چې په دې بحث کې دی اوریدونکو پښتنو ته جواب ووایي. خو په هر حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آذرخ شافیزی او د اقتصادي چارو کارپو احمد ضیا زیاته هرکلی وایو چې تشریف راوړی دی او زموږ د قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. نه صرف د افغانیو د چلښت مسله په سرحدي ولایتونو کې مطرح ده، بلکې دا هم ویل کیږي چې حتی په پایتخت کابل کې هم لوی معاملې په ډالرو په نورو بهرنیو اثارو باندې کیږي. نو اول به ورشو خپلو میلمنو ته. حافظ صاحب، ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ سره له دې چې افغانۍ په تیرو لسو کالو کې ثابت هم شو چې د حتی د ایران او پاکستان تر پیسو زیات ثبات لري، لیکن بیا هم ډېر خلک خصوصا د سرحدي ولایتونو خلک د دغو دوه هیوادونو په پیسو باندې معاملې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو او محترم او اوریدونکو او زیا صاحب ته
سلام او
تخنیکی همکاران ته. زما له نظره دا د پیسې چلند د حاکمیت د حق یوه برخه ده د هر ملت لپاره. هر هیواد حق لري چې په خپل قلمرو کې خپل پیسې وچلوي. بهرنۍ پیسې هم کریش راشي هلته، ولی باید تاثیر شي، یعنی چنج شي، بیا وروسته په ملي پیسو باندې بدل شي او وروسته د لګښتونه په هغه باندې باید وشي. متاسفانه په افغانستان کې دا اصل حاکمیت ملي د افغانستان دا اړخ په پام کې نیول شوی نه دی. په افغانستان کې هر ډول پیسې چلیږي او ساحه د تاثیر د افغانۍ ورځ تر ورځ محدودیږي. په دې خاطر باندې دا تورم پیدا کیږي چې په مصنوعي توګه دا تورم لري کیږي. هر وخت کچیری دا هر پیسې د هر هیواد په افغانۍ باندې بدل شي، ساحه د مبادله د افغانۍ زیاتیږي او تقاضا افغانۍ ته زیاتیږي. اما اوس زمونږ د مبادلاتو په هغه کې په دننه کې د ډیرو هیوادونو د پیسو تورم او بحران دل طرفه کیږي. مثلا یو برخه د ریال د ایران دلته په افغانستان کې بدلیږي، یو برخه د کلدار د پاکستان دلته په افغانستان کې بدلیږي. او په دې لوی معاملات لکه چې تاسو فرمایل په مرکز د افغانستان په دا ولایتونو کې لوی معاملې په ډالر یا په یورو کیږي، زیاتره په ډالر کیږي. نو معنی دغه دی چې دا هر ورځ چې تیریږي ساحه د مبادله د افغانۍ لږ کمیږي. او دا ثبات چې تر اوسه پورې دلته موجود دی، دا ثبات مصنوعي ثبات دی. دا زموږ د تولید پر بنسټ نه دی، زموږ د صادراتو د ودې پر بنسټ نه دی، دا د بین المللي قوتونو د شتون په دلیل او د هغوی د لوجستیک چې په ډالر کې دوی خپل پیمنټونه کوي او خپل ورک لکوي. په دې خاطر باندې په افغانستان کې تر اوسه پورې ډالر ډیر زیات په مارکیټ کې او دا د ثبات دلیل وګرځېدل. او په عین زمان کې مرکزی بانک د افغانستان د افغانۍ ټولولو لپاره په هر هفته کې تقریبا اتیا میلیون ډالره، پنځوس میلیون ډالره، تر یو سل شل میلیون ډالره پورې هم دوی ویشي او دغه په مقابل افغانۍ ټولوي. دا د تل لپاره دا ثبات نه پاتې کیږي. کله چې بین المللي مرستې کم شي، کله چې د خارجي قوتونو لوجستیک کم شي او خدمات د هغوی کم شي او سطح د استخدام د هغوی کم شي چې خپل مستخدمینو ته په ډالر تنخواه ورکوي او دا پیسې زموږ مارکیټ ته راځي، تر هغه وخته پورې دا نسبي ثبات موجود وي. او کله چې دا عوامل، دا مصنوعي عوامل لږ شي یا له بینه لاړ شي، متاسفانه زموږ افغاني خپل ثبات نشي ساتلی.
تشکر. ضیا صاحب شما رو خوش آمدید میگیم. قسمی که شنیدین حافظ صاحب اشاره داشتن، گفتن که فعلا ثبات نسبی در اثر تلاش هایی که از طرف بانک مرکزی صورت میگیره و همچنان موجودیت دلار و حضور نیروهای خارجی در افغانستان یکی از عوامل از این بوده میتونه. اما در عین زمان در حالی که هنوز خارجی ها هستن و پول دلار باید کافی در بازارها وجود داره، اما در عین زمان بازم مردم چرا در ولایت ها، در بعضی از ولایت ها، در بازارهای سرحدی در افغانستان از پول های کشورهای همسایه استفاده میکنن و این پول ها تقریبا یک شکل یک پول رایج در این ولایت ها داره؟
بسیار زیاد شکر. سلام به شما، به مهمان عزیز و شنونده محترم شما. اصلا قسمی که حافظی صاحب اشاره کرد، این یک دلیل نیست، بلکه چندین دلایل یا دلایل متعددی وجود داره که چرا تا هنوز که هنوز است در غرب افغانستان ریال ایران که فوق العاده در یک حالت تورمی است هنوز مورد چلن واقع شده و کلدار پاکستانی در شرق و جنوب ببخشین شرق و مناطق غربی افغانستان یک قسمتش هنوز مورد چلند است و در داخل افغانستان معاملات بزرگ به اسعاری میشه، به دلار میشه. خب این پیشینه بسیار تقریبا زیاد داره به خاطر اینکه در اثر جنگ های متعدد، در اثر عدم حاکمیت حکومت مرکزی در تمام ساحات در دهه‌های گذشته، مخصوصا در 3-4 دهه گذشته در زمان جنگ و بالاخره یک حالت بسیار بدی انفلاسیونی در وقت حکومت یا زمامداری مجاهدین و طالبان و بالاخره مصرفی بودن کشور، یعنی یک دلیل نیست بلکه چندین دلیل وجود داره. از یک طرف اصلا بر شما معلوم است که اما تو که
بله اما زیاد فکر نمیکنم این دلایل را که شما یادآور شده این دلایل بود که باید در 10 سال اخیر این عوامل رفع میشد دیگه.
دلیل اصلیش که من میخوام سرش بحث بکنم تا هنوز مانده، بر شما معلوم است که پول وسیله تبادل است، پول وسیله یا وسیله محاسبه است و پول به عنوان ذخیره ارزش است. وقتی که تقاضا برای اجناس و برای خدمات میشه و در بدل از او پول نیاز است، بیشتر ارتباط میگیره به خدمات و امتیع اجناسی که در کجا تولید میشه. در مناطق شرقی کشور امتیع و اجناسی که تقاضا میشه
برای امده وضعیت چی فعلا و افغانستان لری، یعنی تولید کم ده و واردات زیادی دا کار پخوا هم بود، مثلا دی داود خان پا وقت کم بود، ظاهر شب بابا پا وقت که هم ده وضعیت تو ولی پا وقت که دستی نو وس ولی دستی ده
دلته وضعیت یو ډول تغییر لري. تغییر په دې معنی سه تاسو معلومه ده چې مرکزی اداره تقریبا ډیره کمزوري ده. د شرق لورته د ایران، د غرب لورته د منګ سرحدونه زای باز دي، نه تنها د ولایتو په سطح بده بلکې د ولسوالۍ په سطح مرکزونه باز دي. هغه خلک د دغه ساحو خلک د خپل د اړتیا وړ توکي له دغه معمولا د پاکستان نه راواردوي، نه تنها سده د منګ د خپلو پیسو د چلن ساحه ډیره محدوده کړې، بل پلوه د منګ غیر رسمي اقتصاد ته هم وده ورکړي. یعنی ډیرې دغه واردات چې دغه ساحو ته کې ګلدو ساحونه صادرات کېږي، مقابل لوري ته د منګ سب د دفاترونه کېږي، د اسنادونه کېږي، محصول او مالیه او د شانونه هم معاف دي. تر څو پورې سي منګ په دې باندې قادر نسو سي د مملکت په سطح یو واحد مالی او پولی سیاست ولرو. د افغانستان بانک د قانون لمخې درې عمده وظیفې لري، د نورو وظیفو تر څنګ سوای نشر او چاپ د پیسو ده، بلې د مالی او پولی سیستم تنظیمول دي او جوړول دي او د هغې د لمن پراخول دي، او بلې هم د خصوصي او دولتي نورو بانکو باندې، ځکه دې ته مور د نورو بانکونو وایي یا بانکدار د بانکونو وایي، د نورو بانکونو په کړنو باندې نظارت ده. متاسفانه په خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان بانک و هغه مسؤلیت چې د قانون له مخې لري، هغه صلاحیت چې د قانون له مخې لري، یوازې او یوازې په دې توانیدلی سي پیسې نشر کی، نه داسې په بانکونو نظارت کی سي خبلګې د کابل بانک دیوالی کېدل دي او نه وکړي سوسی خپل پولی سیاست ته سم اسات ورکې د مملکت په سطح. بل یعنی په ټوله کې په لوی کې سره و ارزو په د مملکت په سطح منګه د سیو ستراتیژي نه لرو مشخصه. د تولید پر رابطه باندې، د پیسو د چلن پر رابطه باندې او د مصرف پر رابطه باندې او بالاخره یو اقتصادي نظم لپاره دا هغه څه دي چې سبب سوي دي. تاسو وګورئ مخکې ما ورته اشاره وکړل سي په انفلاسیونی حالت کې د طالبانو وخت اوس یو افغانۍ په یو نیم یو کلدار په یو نیم زر افغانۍ بدلیدله، دي خلکو ته یو منفي ذهنیت ور پیدا ک نور، یعنی تر څو چې د خلکو دغه اعتماد بیرته اعاده کیږي دا ډیر وخت نیسي. مخکې تاسو اشاره وکړه چې اوس خو د پاکستان او د ایران په پرتله باندې د منګ د پیسو ارزښت لوړ ده. په خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه ارزښت چې لوړ ده، دا هم د منګ ډیر زیات په ضرر ده. یو له دلایلو نه چې منګ لا اوس هم د کلدارې د چلن شاهد یاستو یا د ریال یا د ډالر، هغه دا ده چې د منګ د پیسو ارزښت په تسنوي شکل باندې ورسوي، د ارزښت د تبادلې لنور اسعار سره به بهرنی ارزونه سره دا د وارداتو د صادراتو د بیلانس په مټ باندې کیږي، یعنی هغه تعینوي د وارداتو کچه او
البته په مسنویت باندې خو عام خلک نه پوهیږي. نه پوهیږم چې آیا حکومت د قانون حاکمیت
بخنه غواړم په مسنویت باندې ځکه خلک پوهیږي افغانۍ د افغانستان په مارکیټ کې د داس یو ګل حیثیت لري چې ډیر تازه ډیر ښکلی ولي په اوبو کې پیو خایسته لوخی که پو بوکی خودل سوی سریکی نلری هر وقت دی امکان ساده سیده دی وچی و لمنز دیلار سی زکه دا بیری خود غده.
بله آفزیس تاسی پا دی برخی که سوایست تاسی ملادوی سر پا دی که موافقی است که نه افغانی پا دی رو لسو کالو که سبات در لو دلی دا باید اطمند باید اعتماد هم رامنسته که دی خلکو پا نست کسنگه
سر لدیل و مشکلاتو دا تیر یو لسکال د افغانستان په اقتصادي تاریخ کې ډیر ځلان کولونه دي، اما ډیر نیمګړتیا هم پکې شته دي. تاسو مخکې وفرمایل چې زموږ تولید د ظاهر شاه په وخت کې یا د داود خان په وخت کې هم لږ و، ولې دا پولیس بات موجود و؟ دا تاریخ د اقتصاد د افغانستان متاسفانه تر اوسه لیکل شوی نه دي. زه په هغه باندې لګیا یم چې څه وکړم. البته ارقام خی چې زمونږ بیلانس د تجارت په وخت د ظاهر شاه کې تقریبا متعادل وو، په وخت د داود خان کې متعادل وو، په اول کال د خلکیانو کې هم متعادل وو. نن سبا 90% مونږ کسری بیلانس تجارت لرو. زمونږ صادرات تر 300 میلیون ډالر څخه کم دي او زمونږ واردات تقریبا رسمي او غیر رسمي 8 میلیارد ډالر تر ختلي دي. دونه فاحش کسر د بیلانس تجارت هیڅ وخت په افغانستان کې نه و موجود. او ما مخکې په خپل هم دا ویلي چې اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد دی، ځکه چې هغه عوامل د رشد اقتصادي پکې موجود نه دي. مثلا صنایع نه لرو، داسې صنایع چې د ثقیل صنایع اوسیږي، او صادرات رقابتي نه لرو، او زموږ واردات ډیر زخت زیات دي. موږ یو مارکیټ ګرځېدلی یو په دې خاطر، او په عین زمان کې زموږ ساحه د چلند پیسې ډیر محدود شوي دي او خارجي پیسې دلته چلیږي، یا ډالر چلیږي یا یورو چلیږي، یا هلته په دا سرحدي ولایتونو کې کلدار او ریال چلیږي. نو په دې خاطر څه چې دلته موجود دي دا مصنوعي پدیدې چې یو خو عوامل اقتصادي نه دی، یو جنګي اقتصاد دی. د ناتو د قوتونو او د ایساف د قوتونو، مخصوصا د امریکایانو د قوتونو د شتون پر بنسټ دلته ډالر ډیر زیات راځي او چلند ته چول کیږي، او دا زمونږ تورم د افغانۍ لري کوي. ولې دا پیسې که چیرې کم شي او دا امید هم سوکه لبین الله شي چې نور دوی دا مرستې نه کوي یا د دوی کچه د شتون دلته په افغانستان کې کمیږي، دا په اقتصادي سایکولوژي باندې اغیزه کوي او خلک غواړي چې خپل پیسې اسارو ته بدل کړي. په دې خاطر به دغه تیر څو میاشتو کې افغانۍ تقریبا 2% جګ شو. نو ځکه دا مصنوعي پولي سیستم دی چې موږ یې لرو.
حافظی صاحب، میشه که در ارتباط به میترس مبادلات تجارتی افغانستان بگوین که چطور میتونه بر ارزش پول یا نرخ افغانی در بازار تاثیرگذار باشه؟
به شما معلوم است که ما از بازار بین‌المللی با پول افغانی اجناس خریده نمیتونیم. ما مجبور هستیم که هارد کرنسی یا پول سخت داشته باشیم، و اگر صادرات ما متوازن باشه با واردات ما همقدر پول از بازار بین‌المللی به دست میاریم که همقدر خرید میکنیم. مثل که در گذشته ما بارتر داشتیم، با هندوستان یک تجارت بارتر داشتیم، با اتحاد شوروی تجارت بارتر داشتیم و تقریبا در یک بیلانس تجارتی قرار داشتیم. ولی حال متاسفانه کسری بیلانس تجارت ما بسیار زیاد است، صادرات ما بسیار کم است، دولت هیچ برای تولید و انکشاف صادرات هیچ توجه نکرده. به می اقتصاد عبوری یا همی اقتصادی که بر مؤلفه های رشد متکی نیست، به تولید ناخالص داخلی متکی نیست، به صادرات رقابتی متکی نیست، به همی اکتفا کرده و خود بازی داده. به این خاطر ما بارها و بارها حتی برشان گفتیم و در سال 2007 میلادی یک کتاب نشته کردم برشان دادم، باز یک دفعه در سال 2009 کتاب دیگه نشته کردیم که تمام می خطرات تمام می دانه دانه برش گفته شده و تجربه ما هم بحث رئیسی اتاق در اونجا منعکس است، اما متاسفانه توجه صورت نگرفته.
افیسی زه بلته ولا مثلا شته اوس نسبت لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دا ورستی لاس کلونه د افغانستان په اقتصاد په تاریخ ته ټوله ځلان کلونه ول معاشونه دی زیات دی لوړ دی اوس د مونږ ټولنه نسبت په خواته زیاته مصرفي ده اوس مصرف ډیر کول شي نو تبن چې واردات زیات نسبت صادرات ته خو لیکن کله دغه وضعیت بدلیږي دا مصرف به هم تبن چې کمیږي کله چې دبل ماشونه کم شي نو څوک به مصرف هم ډیر نشي کولی فکر کوي چې لږ سره به وضعیت بیرته بدل شي
زه تاسو زه عرض کول غواړم اول چې زمونږ ترانسپورتي سیستم مزکنی ترانسپورت باربری ترانسپورتي سیستم چې دا تقریبا 80% په خارجي قوتونو باندې ولاړ ترانسپورټیشن ده په تیر مالی کال کې 2,300 میلیون ډالر دا یو ایس آرمی یوازې یو ایس آرمی پرته له هغه ناتو او نور د ایساف قوتونه زموږ ترانسپورټران ته یې ورکړل د کرایې په حیث دا 2,300 میلیون ډالر زموږ په مارکیټ کې بدل شو په افغانۍ ځکه چې هغه په ورکړه په افغانۍ کې وي دا په خپل د ثبات یو دلیل و دا چې څوکه څوکه کمیږي په خپل دا د ډالر شتون د نه په افغانستان کې کمیږي بل دوی یوازې 8,000 ترجمانان لري چې د هغوی ایوریج د معاشات یا اوسط د معاشات تر 1,000 ډالر څخه زیات دي دا پیسې هم دلته بازار ته راځي ځکه چې د هغوی پرچیز پاور یا د خرید قدرت دی د اخیستلو قدرت دی دا کله بین لاړ شي 1,500,000 نفر تقریبا د دغه خارجي مرستو د موسساتو پر بنسټ او د خارجي د قوتونو د شتون پر بنسټ درته منظم کاروبار لري تقریبا 2,000,000 نور غیر مستقیم دلته استخدام شوی خلک دي چې په شرکتونو کې په قرارداد شرکتونو کې په ترانسپورت کې په نور ځایونو کې دوی هم خپل قدرت خرید لاره سور کوي په دې خاطر باندې ضرورت دی او په کار دي دغه دولت ته چغت طلایی کالونه تیر شو اوس موږ په یو نوی مرحله کې قرار لرو په دغه مرحله کې باید زموږ سیاست اقتصادي سیاست بدلون مومي او د بحران د مخنیوي لپاره موږ باید تدابیر وسنجو
تشکر
خوب به شنوندای رادیو آزادی هم فرصت میتیم تا اونا هم در موضوع بحث مداخل شوند و نظرهایشان شریک بسازند و سوالایی هم اگر دارن میتونن از میمونای برنامه ما آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی و دقای تجارت صنایع افغانستان و احمد زیازیا کارشناس مسائل اقتصادی بپرسند. شنوندای عزیز شما میتونین به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755 تماس گرفته با استدیوی رادیو آزادی وصل میشین. شما میتونین در این بحث مستقیما اشتراک کنین و میخواهیم که از شما هم بشنویم که آیا شما در داد و ستد تجارتی و در بازارها از پول افغانی بیشتر استفاده میکنین یا پولهای خارجی. شنونده هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید صاحب.
سلام دوباره خدمت شما حضرت صاحب و فرمان صاحب و مهمان ها و شنونده شما.
سلام
بازم متمنون هستم از وضعیت خدمت با شما هم کلام شد.
خوش آمدید.
خب مورد خدمت گفتن ولایت جنوبی افغانستان مثلا هلمند و قندهار به این کاملا قلدار است اصلا افغانی وجود نداره. حضرت صاحب ما خودمون چون از تجارت کاروبار تجارت میکنیم اصلا افغانی در هلمند ما وجود نداره.
اگر وطن دوست بدون مبالغه بگوین چطور یک کم وجود داره؟
اگر ما میبینیم باور بکنیم یک وقت ما میبینیم در طالع روانی خود باور بکنیم ما به هفته 10,000 افغانی جمع نمیکنیم.
دلیلش در چی ببینیم وطن دوست؟ مثلا شما چرا کلدار استفاده میکنیم خودتان؟
مردم خودش کلدار داره. مردم ببینید دلیلی که مردم استفاده میکنه هر کسی که کلدار بسار از کسی جنس کتاب خوب است نویه کتاب خوب است کلدار ببینید از کسی که پیفت رفعانی بسار بالا هست و دیگه این هست که کلدار کس مثلا شما مثلا یک بنده نیست سنگ داری کلدار مثلا سنگ یک کلدار مثلا اونو شکر دانه بخود بوده میتونی هم افغانی بوده نمیتونی بخود گشانده نمی بخاطر که دوزه ها رو میگیره پیشن میگیره یکی و دیگه تر تمام جای افغانستان تر در جنوبی افغانستان در ولایت کلش کلدار سن ما افغانی رو بکیش نیم میبینیم بخی از منبر بر تا زمین تا موتر تا خانه تا هر چی در تا رو کتر بر کنید کلدار است حتی ما میبینیم که مسئولین به سال بلند پایی اساسی نام نخودنی رفتانی به صرافی کلدار میگره. یعنی کلدار به صرافی ما ببینیم مثل خیش برم چندگی است از بطای کلدار. یک دیگر من شما بگویم حدیث وقتی که ما پیسی از خانوی که کنه سر و بانگ از آنسان نبری ور نمیگیرم بگید بور بکار ما نمیگه. بس در پاکستان که پیسی کلدار ما میگیم مثلا کنه انتکاو پاشر به بانگ به تمام میریم دستی میگره به مقابلی که کلدار نو باشه میتر بیتا خوش میشه. کلدار کنه را بیاریم و باشما نو میتیم بازم میبرم شالیش میکنه. این بسار خوبی داره و یک دیگر نیستی که مردمی افغانستان نکتر این تفانی وجود نداره کلش کلدار است.
مننه وطن دوست صاحب. بل اوریدون کتاب هم نوبت ور کوزه که چه وقت کم لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو مهربانی وک. و علیکم السلام. سلامت و سید تو خی صاحب.
بپرانی تو حق نخون وزاسی نظامور کمو افغانی خلق و تروه سپوری داشتی شو خیر دینی لیدن رای نده یاری پخواه وقتی که ده خلقی انکو وقتی که خلقو دیر سخت آوانو نکی وکون یا درد سال مخترم پورازو وقتی که یا لاغا ورس دربانی سدو افغانی ویتراغ وقتی که خلقو دیر سخت آوانو نکی وکون و خلقو سپیز و رو پو بانده هر چوب تیزی که بلاسی وابده که